السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به واوري چې د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړي چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشری حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې یې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزي د جرمني له دوچویلې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال له وخته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. طالبانو پرون د آریانا نیوز خبریال صبور اوفی په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ژوبل شول، خو کله چې روفی غوښتل په خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه او په خپرو شوو تصویرونو کې د روفی له سره پر مخ بهېدلې وینې هم ښکاري. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د ایرلند لوبډالې ته په 28 منډو ماته ورکړه. دا د دوو لوبډالو ترمنځ څلورمه شل اوراز سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریز سیالۍ ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. د دواړو لوبډالو ترمنځ به وروستۍ مسابقه سبا چهارشنبه کې. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د سر موضوع دا ده چې د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یوه کال له پوره کېدو سره په یو وخت په یوه یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع کړې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤول ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر واچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تېره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستانه نه وایستل شوي، ولې پوځیان وایستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلي دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موریدل چې د امریکا جمهوریت پال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. تیر کال کابل ته تا د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیې 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خو نړۍ او ګډوډ و. په لومړۍ ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ یې راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولې له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیلي راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ. دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل و. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی و او د دې ښار شهید څلور لاره کې یې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې مېرغلم، کله چې مور او اولاد له لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
12 کاله ته په مکتب کښې ووایه، 2 کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکتر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورته کولی.
همدغه رسانۍ راغلل نو زه لکه د مونږ په زخمو کښې مازیګړې مونږ سره څه وکړې، دیار اولاد یې همداسې شوی وه، بیا به درد ور معلوم شوی. نو زمونږ درد به څه دوی واخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې په مونږ واده وکړه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر وم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده باقوه دلوگه، تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و او ده که پیش شوه ده دامومت ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده ولی ده 500 په ملي تر بزور نه ورته
پاینده محمد ادا کوي د د زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلې دي د د پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له 2 متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی یعنی میدان هوایي مکمل ګوره دو په لاس کې و ټولبالې بیرون امنیت نیوله و نن مکمل دو نیوله و
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیې عملیاتو 2 اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي د 2 اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې د 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وویستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل د تیر کال د سنبلې یا وږي په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 11 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي
امریکا هیڅ یعنی په حساب یا د تاثیریت په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله اوس باید موږ غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې په متحد باندې وشي چې د موږ غږ هغوی واوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې تفصیل له اسمت څاروانه اورو
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیز سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله ځورول سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي د رسنیو د حقونو سرغړونی په دراماتیک ډول ډیری شوی په رسنیو بندیزونه لګول شوی د رسنیو اوایت کم شوی او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دي د ټولنې وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنی خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و خو عملا په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15 څخه د 2022 د جون تر 15 پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، 85 ناوړه چلندونه او د 30 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستۍ سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 68% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
لا ترو سام منزل پگتنا کرو خبر نیو چپ کما پلا چاپ فرے بخوڑا چاپ تو کو اخوڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو اخوڑا چاپ فرے چاپ چل ول اخڑا چاپ نخرو اخڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو اخڑا چاپ فرے چاپ شملو اخڑا چاپ پٹکو اخڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو اخڑا چاپ فرے
آزادی رادیو د بی طرفه موثق و پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
Thank you. قتل ما خفا شله دم رزر پس بانده غصه شله ولی پا قتل ما خفا شله دمر زر پس بانده غصه شله دمر زر پس بانده غصه شله سلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچیل خندانا تکشنا شله دم رزر پس بانده غصه شله تچیل خندانا تکشنا شله دم رزر پس بانده غصه شله دم رزر پس بانده غصه شله شمس پتا سور کی چھرا گیر شو شمس پتا سور کی چھرا گیر شو شمس پتا سور کی چھرا گیر شو خخوا گسندرا پنغما شولے دم رزر پس بانده غصه شله خخواگ سندره پا نغمه شله دم رزر پس بانده غصه شله دم رزر پس بانده غصه شله ولی پا قتل ما خفا شله دم رزر پس بانده غصه شله دم رزر پس بانده غصه شله دم رزر پس بانده غصه شله دم رزر پس
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Thank you. ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
Mashnad biyaban sar, de chigar zam levan.
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تاندی تانگی دا زوانان لپاره دا ازادی رادیو زنگری خبرونه هر اونهی دا دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له څلور بجو او پنځه څلوېښت دقیقو تر پنځو بجو پورې اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسالو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د چهارشنبه د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
یا رستا دے مخبورا دے یوم تے ورته باندې شهدا زيوم ده ورته باندې شهدا زيوم ده يا رستا يا رستا زه مخبورا زيوم ده ورته باندې شهدا زيوم ده ورته باندې شهدا
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو